دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ د ساعت خبرونه ته په کابل کې د امریکا د سفارت یو چارواکي وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحی کې د طالبانو له استازو سره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د ځواب ترلاسه کولو لپاره په دوو درو ورځو کې خبرو ته کښېني. خو د امریکا د سفارت دغه چارواکي وایي چې تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو سره موافقه ونه کړي، د امریکا او طالبانو ترمنځ به د خبرو پرې سوي لړۍ بیرته پیل نه سي. د امریکایي ډیپلوماټ چې ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، وویل چې طالبانو په پاکستان کې د خپلو مشرانو سره د امریکا د دې غوښتنې پر سر سلا مشورې کړي او اوس سفیر خلیلزاد غواړي له هغوی څخه د خپلې غوښتنې په اړه ځواب ترلاسه کړي. سفیر خلیلزاد تیر دسمبر په میاشت کې په دوحی کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې له هغوی څخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده سوې، خو هغه د اوربند ټینګېدل رد کړي دي. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې د امریکا د سفیر وروستیو څرګندونو ته چې له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی، ویلي دي چې دغه هیواد اساسي قانون په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون او د رایو کچه نه ده مشخصه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال لطیف محمود له امریکا ژغ سره په خبرو کې د امریکا د سفیر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې دغه هیواد قوانین په دې درجه کې صراحت لري او د قانون په اساس هغه کاندي چې له 50% څخه زیاتې رایې ولري د انتخاباتو ګټونکي وي.
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50% زیات رایې ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي. د اساسي قانون په شاوکارت کې د نورو قوانینو په شاوکارت کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعین شوی.
د امریکا سفیر جانبس چې په افغانستان کې د خپل ماموریت وروستۍ ورځې تیروي له تلو نیوز سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې د تلی د 14 انتخاباتو راوتلي حکومت دی په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د ګډون کچې ته په پاملرنې د یو ټول شمول حکومت په جوړولو فکر وکړي. د عراق په پلازمینې بغداد کې د امریکا سفارت په شاوخوا کې د پنجشنبې ورځ د تیرو دوو ورځو په پرتله آرامه وه. وروسته له هغه چې له کویټ څخه امریکایي سمندري ځواکونه او جنګي هلیکاپټرې په بغداد کې د امریکا سفارت ته ورورسېدې، په عراق کې د ایران له ملاتړ څخه برخمنې ملیشه ډلې کتایب حزب الله له لوړپوړو مشرانو سره خپلو پلویانو ته د سفارت څخه د وتلو امر کړی وو. چورلا کوټول ورځ د سفارت په فضا کې غزمې وهلې، خو د ملیشو مشران دا ردوي چې دوی د فشار له امله وتلی دي. د تیارسي عمل لاغه وروسته ورکړل شو چې ملیشه په جنگیالو او داغوی پلویانو د سه شنبه په ورځ په سفارت برید وکړ. خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
وروسته له هغه چې د کویت نه امریکایي سمندري ځواکونه په بغداد کې د امریکا سفارت ته ورسېدل، په عراق کې د ایران د ملاتړ نه د برخمنې ملیشه ډلې لوړپوړو مشرانو خپلو پلویانو ته د سفارت نه د وتلو امر وکړو. چورلکو ټوله ورځ د سفارت په فضا غزمې وکړې، خو د ملیشو مشران دا ردوي چې دوی د فشار له امله وتلې دي. د تیارسي امر وروسته له هغه وشو چې ملیشه جنګیالو او د هغوی پلویانو د سه شنبه په ورځ په سفارت برید وکړو. هغوی په عراق کې د ایران د ملاتړ نه د برخمنو ملیشو په 15 مرکزونو د امریکا د هوایي بمباریو په غبرګون کې د سفارت هنداري ماتې کړې او یو شمېر برخو ته ور ورتکو. په سفارت برید د واشنگتن او تهران ترمنځ د تاوتریخوالو زیاتې دلخایي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د ترکیه پارلمان د لیبیا د حکومت په ملاتړ د غیوات ته د سرتیرو لیږلو پریکړه تایید کړې ده. ملګري ملتونه د صدر اعظم فیاض سراج په مشرۍ د ترابلس له حکومت څخه ملاتړ کوي، خو بلې خوا د لیبیا په ختیځ کې یو نظامي زورواک خلیفه هفتر بل حکومت اعلان کړی دی. د لیبیا د پخوانی ولسمشر معمر قذافی لمړی وروسته په کال 2011 کې په دغه هیواد کې سخته کورنۍ جګړه پیل شوې چې په دغه خاوره کې د داعش په ګډون ګڼو نور وسلوال ډلو فعالیت ته لار خلاصه کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت ویلي وو چې لیبیا ته د سرتیرو لیږلو غوښتنه د لیبیا ولسمشر فیاض سراج کړې وه. په لیبیا کې جګړې وروسته لاغه شدت واخیست چې خلیفه هفتر د ترابلس نیولو لپاره خپله وروستۍ او قاطع جګړه اعلان کړه. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه اوري. په دې هیله چې روغ جوړ وي، په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کړنو په اړه د یو باس افغان ګډون کوونکی د افغانانو سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ستاینه کړې ده. اکرام شینواری رپورټ را لګلې.
د افغان مطالعاتو مرکز نن د پنځمه په ورځ په دغه مرکز کې په تیرو سلويخ کلونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په رول او کړنو باندې یو بحث ترتیب کړو، چې دغه بحث افغان وینا کوونکو په داسې حال کې چې افغانان سره د بشري مرستو د برابرولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د هڅو فعالیتونو ستاینه کوله. په سیاسي ډګر کې دغه ادارې په کړنو انتقادونه وکړل او ادعا وکړه چې په تیرو څلور لسیزو کې په سیاسي ډګر کې دا اداره بې طرفه نه وه. د غزنی ولایت څخه په ولسي جرګه کې استاذ عبدالقیم سجادی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په خوانی استاذ محمود سیکل، د افغانستان دفاع وزارت په خوانی مرسل تمیم اسی او د ولسی جرګې په خوانی غړي میرمن پرخنده زارا نادری په دې مسله د خبرو پر مهال د ملګرو ملتونو رول په دوه برخو ویشه او ویل چې په بشري برخه کې افغانان سره د ملګرو ملتونو په مرستو هیڅوک سرګینی شي پټولې. عبدالقیم سجادی ویل چې افغانان ته د مرستو او خدماتو د رسولو په برخه کې هم مرستې رسول شي او هم د ساري او میکانیزم شتون درلو چې په ترڅ کې دغه ټولنی د یو بیطرفه سیاست لمخی خلکو ته مرستی رسولی دي.
اما در عرصه سیاسی متاسفانه
خغلی سجادی ویل خو په سیاسي دګر کې متاسفانه بیا هم د بیطرفۍ د سیاست سپارښتنه په عمل کې به دستور سره مخ وي،
مشکل رو برو خواهد.
خغلی سجادی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا منشور یادونه په محل ویل چې سوله ټینګیدل او ملکی وګړو خوندیتوب د دغه شورا په منشور کې شامل موضوعات دي. هغه ویل چې د تروریزم څخه یو داسې تعریف چې ټول پرې یو خلوی هم نشته دي. د همدې بحث یو ګډون کوونکی تمیم اسی ویل چې باید د ملګرو ملتونو ښه کارونو ته ښه ویل شي او ناسمو کارونو یادونه هم وشي. هغه ویل د هغې ښه باور له امله چې افغانان په ملګرو ملتونو لري، د دغې ادارې د رول او کړنو په اړه هم د هغوی ترمنځ یو مختلط نظر وجود لري. ښاغلی اسی دا وکړه چې افغانان د ملګرو ملتونو سیاسي څانګې په اړه مثبت نظر نه لري. تمیم اسی ویل یو موضوع چې د یو افغان په توګه یې غواړم ووایم، د ملګرو ملتونو په بیوروکراسۍ کې د نړیوالو کارکوونکو په توګه په ډېر کم شمېر د مسلکي افغانانو نشتون دی. هغه په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر سره د نړیوال ټولنې اړیکې او خبرې د نویو لسیزې د وضعیت سره چې د افغانانو پرته په جنوب کې د پاکستان سره د بهرنیو سرو هیوادو په ګډون خبرې روانې وي مقایسه کړې او اندېښنې وښوده چې ممکن د جنوب د خبرو تېروتنې بیا تکرار شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي یونامال دفتر مرستیال توبي لیزر دې بحث ته په وینا کې د افغان کارپوهانو انتقادونه ونه منل او ویل چې ملګري ملتونه په پوره بېطرفۍ سره افغانان سره هم په سیاسي او هم په بشري برخو کې مرستو ته دوام ورکوي. توبي لیزر په افغانستان کې د ټاکنو په برخه کې د ملګرو ملتونو د رول یادونه وکړه. ویل چې دا اداره په پوره بېطرفۍ سره افغانان سره د ټاکنو په برخه کې مرستې کړي او کوي. هغه د ښه حکومتوالۍ په برخه کې هم افغانان سره د مرستو یادونه وکړه. همداشان توبي لیزر د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د هڅو یادونه وکړه. ویل چې یوازې د افغانان ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو سره مرسته کولی شي. ښاغلی لیزر ویل زه په دې باور نه لرم چې سوله به یوازې د یو هیواد او د طالبانو ترمنځ د خبرو په پایله کې ټینګه شي. دا به په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګېدو سره مرسته ونکړي. هغه د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د افغانانو ټول استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو ترسره کېدل مهم وګڼل او ویل چې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره باید د خبرې د ټول افغانانو ترمنځ ترسره شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسن وایي د هغوی 3000 رایو په اړه به جدي څېړنه وکړي چې د عملی د کاندیدانو ترمنځ جلجالونه او اختلافات رامنځته شوي دي. ممتاز بهیر
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زرمینه کاکړ امریکا غته وویل اکثره کاندیدانو د 3000 هغه جنجالي رایو په اړه شکایتونه کړي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل مرکزي سرور ته پورته کړي او ورته اعتبار ورکړی دی. د اغلی کاکړ پر وینا د شکایتونو کمیسون بعد دغه جنجالي رایو په تړاو شوي شکایتونه په جدي ډول وسیړي.
هر هغه څه چې زمونږ د بررسۍ نه وروسته زمونږ لاسته راځي د قانون او طرز العملونو په اساس به عمل وکړو. مونږ ته انتخاباتي عدالت او انتخاباتي شفافیت اړین دی او مونږ د قوانینو او طرز العملونو په اساس به قانوني او مشخص تصمیم په دې اړه ونیسو. درې سوه زره جنجالي رایې زمونږ د څېړنې لاندې دي او مونږ به انشاءالله په جدي توګه دا درې سوه زره شکایتونه وڅېړو.
هغه د غرازو ویل خای د ټولو شکایتونو د سیړلو په نتیجه کې د کاندیدانو د رایو په شمیر کې زیاتوالی او یا کموالی راشي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د جنجالي رایو په اړه د قانون په چوکاټ کې په شفافه توګه او له فشار پرته ثبت شوي شکایتونه وڅېړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
چې د شکایت کمیسیون هر هغه شکایت چې دوی راځي سوی ده د قانون سره سم د ټول مستنداتو مدارکو په رڼا کې فرصتونه مساعد کړي هم مشتکه علیه ته هم هغه چا شکایت کړی ده او وروسته له هغه هغه څه چې قانون وایي د هغه په چوکاټ کې دوی فیصله وکړي. نه ده چې د فرمایشونو د سیاسي لیدلورو پر مبنا باندې چې بیا دا د دوی حیثیت پروسس ته هم تاوانه شي او خپله د پایلو منل او نه منل هم بیا یو جنجالي مسله کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شمیرو په اساس د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه 14500 شکایتونه ثبت شوي دي. دغه کمیسیون وایي چې په 3 ولایتونو کې د شکایتونو سیړل پیل کړي او یوازې په هلمند ولایت کې د تخنیکی ستونزو له امله دا بهیر لا تر اوسه نه دی پیل شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ټوله نړۍ کې د کډوالو ستونزه لا هم په لوړېدو ده. ملګری ملتونه 2019 کال د کډوالو د زیاتوالي تر ټولو بې سابقې کال بولي. ملګری ملتونه وایي چې په 2019 کال کې د کډوالو کچه لا نوره زیاته شوې ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
په نړۍ کې روانې شخړې، ربړونې او ځورونې د دې سبب شولې چې خلک له خپلو ټولنو او هیوادونو نه په 2019 کال کې کډه وکړي او په نړۍ کې د سیب ځایونه ولټوي. همدې بهیر په نړیواله کچه د کډوالو بې سارې شخړې او ستونزې منځته راوستلې.
په نړۍ کې ټول ټال تر 70 میلیون زیات کسان بې ځای شوي دي. په دې کې 25 میلیونه کډوال دي. موږ سږ کال په سوریې او وینزویلا کې د ستونزو نوې څپې ولیدلې او له همدې امله مو د کډوالو
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي په 2019 کال کې د مهاجرینو بیرته ستنېدل ډیر سو کول. په دې کال کې هم د 2018 کال په څیر زیاتره کډوال د سوریې، افغانستان، جنوبي سودان، روهینګیان او سومالیایان ول.
خلک نه یوازې په زور کډوال کیږي بلکې په خپل ځی کې گزاره هم نشي کولی. په کاخته یا وچکالۍ ځپلو سیمو کې وسله والې ډلې له اوبو نه د خلکو په کنټرولولو کې کار اخلي.
هغو هیوادونو چې په دودیز ډول ډیر کډوال منل اوس یې په زور بیرته ستنوي.
It's a lack of direct
support. مالی ملاتړ نشته. د دې ښه مثالونه اروپایي ټولنه، امریکا، استرالیا او یو شمېر بډای هیوادونه دي. دغه هیوادونو کډوال بند کړی دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په 2019 کال کې یو اجرایی فرمان صادر کړ او په هغو کسانو یې محدودیتونه ولګول چې په امریکا کې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنه کوي. اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو پرمختللو هیوادونو د مخنیوي پالیسۍ غوره کړې دي. څو خپلو سرحداتو ته د کډوالو د ورتلو لپاره موانع منځته راولي. د بشري حقونو فعال بل فریلک وایي یو شمېر هیوادونه په دې پلمه چې اول د خپلو اتباعو مسؤلیت لري د بندیزونو پالیسۍ لګوي، خو له بل پلوه سیاستوال په دې کې پاتې راغلل چې د قومي، دینی، سیمه ایز او اسلام نه د کرکې له تعصب سره مبارزه
وکړي. The right to seek asylum is
د تسهیدلو او پناه غوښتلو حقونه په اصل کې د بشریت هغه حقونه دي چې بل چارې نه وي. انسانان لدین هغه وخت کار اخی چې ټول لارې پر بند شي، ل ډلېز وژنې او یا خپل مرګ سره مخامخ شي.
د نړۍ غټ شمېر هیوادونو، تجارتونو او نړیوالو ادارو د 2019 کال د دسمبر په نیمایي کې تر 100 زیات ژمنې وکړلې چې د کډوالو ملاتړ وکړي. کته هم دا ژمنې د کانې کرښې نه دي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی اداره اسرمنه ده چې نړیواله ټولنه خپل نړیوالې ژمنې د کډوالو سره مرستو کې لسره تازه کړي. نسیم ستانیزای، امریکا غاښنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د کینیا امنیتی قواو په هغه استوالو مشکوکو کسانو پسې سخت لټون پیل کړی چې په یو بس موټر په حمله کې درې تنه وژلي او یو شمېر نور زخمیان کړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د مسافرو دغه بس د مومباسا نه لامو ته روان وو چې دا شباب د افراطي ډلې وسلوالو کسانو ممکن پرې ډزې کړي وي. د لامو د سیمې د پولیسو کمشنر په دغه پیښې کې د درېو تنو د مرګ خبر تایید کړی دی. د لامو د سیمې د پولیسو کمشنر امریکا غږ ته ویلي دي چې تر اوسه پورې د دغې پیښې مسؤول کسان لا نه دي پیدا شوي، مګر هغه وایي چې موږ په هغوی پسې سخت تلاش پیل کړی دی. هغه وایي په دغه بس موټر د مالندي لامو په سر ډزې وشوي او په هغې کې درې تنه وژل شوي. تر اوسه پورې چې هم د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی، مګر تر هغې پورې چې موږ پوهېږو دغه حمله ممکن د ټوریسټي ډلو کار وي، لاکن موږ دا په یقین نه شو ویل چې چا په دغې حملې کې لاس درلود. د پولیسو دغه کمشنر وایي چې دغه بس سره په دغه سفر کې دوه نور بسونه هم وو او د پولیسو په بدرګه کې روان وو. د دغه کاروان په لومړني بس سرویس کې دغه مرګ روبله شوې ده. د ډزو په جریان کې پولیسو په متقابلو ډزو لاس پورې کړی چې په دغه وخت کې حمله کوونکي د پیښې ځای نه تښتېدلي دي. د پولیسو دغه کمشنر وایي چې وسلوالو کسانو شمار لسو تنو ته رسېده. په 2018 کال کې کینیا خپل عسکر سومالی ته ولېږل چې هلته دا شباب د افراطي ډلې په ضد جنګ پیل کړي. دا هغې نه وروسته دا شباب اسلامي افراطي ډلې په کینیا کې هم خپل حملو ته دوام ورکړی دی. دا شباب د ډلې د ټولو نه سخته حمله په کینیا کې په 2015 کال کې وشوه چې په دغې حملې کې 150 تنه وژل شوي وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د شمالي کوریا د رهبر لخوا د نوې ستراتیژیکي وسلې د ښکار کولو له اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته مخ وویل چې شمالي کوریا دې سمه فیصله وکړي. پام وکړئ د
د کمونیست ګوند له چارواکو سره تر سلام مشورو وروسته د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ویلي چې پیونګ یانګ به ډېر ژر یوه نوې ستراتیژیکه وسله ښکاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر فاکس نیوز سره په مرکه کې تمه ښودلې چې کیم دې سم انتخاب وکړي.
موږ تمه لرو چې کیم دې متفاوت مسیر غوره کړي. ولسمشر ټرمپ له شمالي کوریا سره د جګړې له ګواښ سره خپل کار پیل کړ چې د امریکا د خلکو لپاره یو واقعي او رښتینی ګواښ دی. موږ وویل چې د شمالي کوریا د خلکو لپاره یوه ښه پایله جوړولی شو. موږ هیله مند یو چې ولسمشر یاکیم به سمه فیصله وکړي، هغه به پر شخړې او جګړې سوله او سوکالي غوره وګڼي.
له دې وړاندې ولسمشر ټرمپ ورته ځواب درلود.
هغه یو قرارداد لاسلیک کړی دی. هغه یو موافقه لاسلیک کړې ده چې د اټومي بې وسلو کولو خبر کوي. لومړی کرښه دا ده اټومي بې وسلې کول چې په سنگاپور کې پرې خبرې وشوې. زه فکر کوم چې هغه پر خپلې ژبنې ولاړ سړی دی.
د شمالي کوریا په گاوند کې د جنوبي کوریا خلک د یوې دایمي سولې لپاره د نه پرمختګ له امله خپه دي.
فکر نه کوم چې د حل یو لار دی وي، ځکه چې دواړه امریکا او هم شمالي کوریا سرتنبګي کوي.
ولسمشر ټرمپ له شمالي کوریا سره د شخړو کمول د خپل بهرنۍ پالیسۍ عمده لاسته راوړنه بولي. په تیر کال په فبروري کې په ویتنام کې د ټرمپ او کیم له غونډې وروسته له پیونګ یانګ سره مذاکرات په ټپه درېدلې دي او کیم واشنگټن ته د 2019 کال تر پایه پورې وخت ورکړی او چې بندیزونه کم کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د نورستان اوسیدونکي او د لرګیو د کارخانو خوندان وای په دغه ولایت کې د لرګیو د صنعت پراختیا ته پاملرنه نه ده شوې.
اته دیرش کلن عبدالرازق له تیرو دوو کلونو راهیسې د نورستان مرکز پارون کې د لرګینو توکو په یوه کارخانه کې کار کوي. هغه د نخترو په لرګیو کې ګلکاری کوي. وای له دغه هنر سره مینه وه.
دلته مونږ کار شروع کړی، هیڅ مخ ته نه ځي، په دې چې دلته نورستان نه بار نه ځي او زمونږ به دا کار کوم چې همداسې پټ پاتې دی. مونږ غوښتنه چې د دولت نه چې زمونږ دپاره لاره زمینه برابر کړي او هم دولت ته به ګټه پاتې شي او هم مونږ ته به دا کاروبار مخ وړاندې لاړ شي.
نورستانیان وایي د تیرو 13 کلونو په موده کې دولت د دغه ولایت د لرګیو صنعت پراختیا ته لازمه پاملرنه نه ده کړې، بلکې نورو ولایتونو ته د دغه ولایت د لرګیو د لیږدولو له بندي سره د یاد صنعت د پراختیا مخه نیول شوې ده.
او د دې لپاره چې د کارخانې فابریکې جوړې کړي، دغه کندنکارۍ لپاره
نو یو بچې د اقتصاد سره پیوړې شي، بل به زمنګا وګړو ته کار پیدا شي، نو دا ډیر ښه کار دی او مهم کار دی. موږ د دولت د رهبریت نه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې چې دی موږ ته همکاري وکړي او کار وکړي.
د لرګیو د کارخانو مسؤلین وایي په خپل شخصي لګښتې د لرګیو صنعت د ورکېدو مخه نیولې او دغه صنعت د پراختیا لپاره تر خپلې وسې هڅې کړي، خو دا چې نور ولایتونو ته د نورستاني لرګیو وړل بند دي نو کار یې سم پرمختګ نه کوي. د نورستان اوسیدونکي غوښتنه کوي چې دغه ولایت کې د لرګینو توکو د جوړولو لپاره کارخانې جوړې کړي او د دغه صنعت د پراختیا لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي.
دغه ته د لرګي صنعت ډیر پرمختلل دی، خصوصا د نورستان د کامدیش لاسی صنعت د لرګیو پاک لا چې کوم دی هغه نړیوال شهرت لري، خلک ډیر خوښي. خو متاسفانه باید ووایم چې دغه صنعت د وده ورکولو لپاره اوس بازار نشته او یا هم اجازه نه ورکول کیږي چې د دې صنعت څخه د افغانستان نور ولایتونه هم برخمن شي.
د نورستان چارواکي مانی چې دغلته د لرګیو له بندیز سره د یاد صنعت د پراختیا مخه نیول شوی، خو وايي په لرګیو د بندیز لګولو هدف دا دی چې د ځنګلو د وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه ونیول شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وايي هڅه کوي د لرګیو صنعت ته پراختیا ورکړي او هم د قاچاق مخه ونیول شي.
موږ دواړه طرف ته متوجه یو، هم دې ته متوجه یو چې څوک بیرویه یا غیر قانونی ډول باندې ونی ونه وهي تنها د وچو لرګونه چې غورځېدلې د هغوی نه استفاده وشي، او هم د دې خلکو لاسي مصنوعات چې کوم جوړیږي هغې ته بازار پیدا.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د خوست یو شمیر سوداګرو او صنعتکارانو د حکومت نه غوښتي دي چې د پانګونې په مخ کې شته خنډونه له منځه یوسي. ابراهیم رحیمی رپورټ لګلی.
دا خوست ښار ته نږدې د بسکټو د یوې تولیدي فابریکې غږ دی چې په یوه کرایي کور کې فعالیت لري. دا د ورځې شاوخوا 3 ټنه بسکټ تر تولید او بسته بندۍ وروسته بازار ته عرضه کوي. د دې فابریکې مسؤول شیرزمان وایي چې د فعالیت لپاره د مناسب ځای او د غرض د کافي برېښنا د نشتون له کبله له ستونزو سره مخ دی. ده پر دغې کارخانې 150,000 امریکایي ډالر پانګونه کړې ده.
دا غزی مثال مونږ په کریانی ولا دا پیسې ورکو کما چیرې مونږ ته صنعتي پارک ورکی بولته بجلی اتم مسایده کی مثال برکروشي ډیره بخاوي ځکه چې دلته کریې پرې کوو دا غاټه باید ما تالوړ شي مونږ ته به غاټه وي دا مشکلات شته.
د دې ولایت یو شمیر سوداګرو او صنعتکارانو چې په یوه غونډه کې راټول شوي وو له حکومت نه وغوښتل چې د پانګونې په مخ کې شته خنډونه له منځه یوسي او پانګې اچونې ته زمینه مساعده کړي. سوداګر عبدالله خان صبری د راټولېدنې په حاشیه کې آشنا راډیو ته وویل چې د صنعتي پارک نشتون، د برېښنا کمښت او د غلام خان لارې نه ترانزیټ په یاده برخه کې اساسي او عمده خنډونه بلل کیږي.
عمده ستونزې د صنعتي پارک نشتوالی ده چې صنعتي پارک موږ نه لرو، او همداسې د برک موضوع خو برک موضوع انشاءالله حل شوي دی. اوسو دویم د ترانزیټ موضوع د ترانزیټ تیار چې خلاص شي دی لیاري نه نور هیوادو تابع کړل شي چې بعضې شو نه انتقال کو وی لګو. امنیتی ستونزې خو مونږ ته انشاءالله خوص په دې کې ډېر ښه ده، خو بیا دولت نه امنیت کې غوړو همکاري غوړو.
د ځینو غیر رسمي شمیرو له مخې دا مهال په خوست کې شاوخوا 200 کوچنۍ او متوسطې تولیدي فابریکې فعالې دي چې ټوکر، بسکټ، پلاستیکي کوزې، مشروبات او د ته ورته نور ګڼ توکي تولیدوي. په ورته وخت کې د خوست والي چې د سوداګرو یاد راټولېدنې ته یې خبرې کولې وویل چې د صنعتي پارک او غلام خان بندر د ترانزیټ پر چارو یې کار پیل کړی دی. د صنعتي پارک لپاره ځمکه څو کاله د مخه په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې ځانګړې شوې، خو له دې کبله چې ځایي خلک د ملکیت دعوه لري چاري مخته نه دي تللې. مګر والی محمد حلیم فدایی د قاطع ګام اخیستلو خبره کوي.
اول لومړیتوب دا ده چې موږ خصوصي سکتور پانګوالو سوداګرو صنعتکارانو ته ټول هغه اړین اسانتیاوي چې هغه برابرې کړو. د همدې کال د 1999 کال په لومړۍ روبا کې موږ به په هر قیمت چې کېږي د صنعتي پارک ویش هغه به پیل کوو، که چای مخالفت وکړو زه به محبس.
د سیډونکو په نظر سربیره پر دې چې کرایي کورونه او مارکیټونو کې د صنعتي فابریکو فعالیت د چاپیریال لپاره په تاوان دی، په زیاتره مواردو کې له مالیې نه تېښتې او د تولیدي موادو ټیټ کیفیت ته هم لاره هواروي. د صنعتکارانو په وینا کې پر اړینو اسانتیاو سنبال صنعتي پارک لري نه یوازې به د تولیداتو کچه لوړ شي بلکې زرګونو خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو ویل دی چې هغه به د پارلمان نه د مسؤلیت غوښتنه نه کوي، خو اوسې د پارلمان نه غوښتنه دی چې هغه ته د محاکمه کېدو نه مسؤلیت ورکړي. نتنیاهو وایي چې هغه بې ګناه دی او په هغه لګېدلې د اداري فساد تورونه بې بنیاده دي. د اسرائیل نه زمونږ یوې همکاري رپورټ را لېږلې دی چې زه یې دراوړم. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو اعلان کړی دی چې هغه به د پارلمان نه د مسؤلیت غوښتنه وکړي. د یادونې وړ ده چې هغه د پارلمان نه د غوښتنې لپاره ټاکل شوی مهلت لري چې د هغې نه مخکې دا غوښتنه په کار ده وکړي. هغه وایي چې هدف یې دا دی چې د بې بنیاده تورونو مخه ونیسي، ځکه هغه اداري فساد نه دی کړی. نتنیاهو دا هم وویل چې اراده لري څو نور کلونه په قدرت کې پاتې شي. نتنیاهو په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې دي چې په اسرائیلو کې په درېیم ځل د صدر اعظمۍ د دورې لپاره انتخابات ترسره شي. دا د اسرائیلو په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې داسې کیږي. د نتنیاهو د پارلمان نه د مسؤلیت غوښتنه به ده هغه محاکمه د مارچ د میاشتې د انتخاباتو وروسته هم یو څو مودې پورې وځنډوي. د نتنیاهو سیاسي مخالفه بینی ګانټر د هغه دغه غوښتنې ته غبرګون ښوولی دی او ویلی دی چې دا د اسرائیلو لپاره د ناخوښۍ ورځ ده. نتنیاهو ته معلومه ده چې په هغه لګېدل شوي ټول تورونه رښتیا دي. د یادونې وړ ده چې صدر اعظم نتنیاهو په 2008 کال کې په اداري فساد باندې تورن شوی دی. د یادونې وړ ده چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو او د هغه میرمن په اداري فساد باندې تورن دي او د هغوی خلاف قضیه روانه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریدله. موږ ستاسو په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به یو اوریدلې وي. که بیا هم ستاسو زموږ خبرونه پاتې شوې وي، نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ.
پوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے روان دا لمبا خلی او جاڑی
څوک دې چې کټلا تومره ډیر یو ګیراغلی دا څوک دې چې کټلا تومره ډیر یو ګیراغلی ډیر یو ګیراغلی دا څوک دې چې هر څوک کې جنازه اخلي او ژاړي دا څوک دې چې هر څوک کې جنازه اخلي او ژاړي پتلو کې پتلو کې پشا پوری اجازه